اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و، خراب دی. بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول، هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وي یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډیره زیاته مننه. که دا راته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي هغه تور سره بد چلند کیږي. نو دلته چې دی کله چې دی ته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د دی هغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره، یا کونډه چې دا په خپل خاون په فامیل باندې هم حق لري چې د دی هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بل دا چې کوم مهر چې دی ټاکل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسی پیدا کینو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساید نه وینو، بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوق په نظر کې نهول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د مشمان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لکوندو خزونه د حقونه اخیستل شوی دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنکاکیږي. لدی وروسته د دې کونډې خځې ژوند کوم حالت ته رسیدي؟ مومنصب
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي، نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي، د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو باندو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه حتی تر نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې. نو دا مهمه شي موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي د ملایان نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې دی وي ښځې میړه مړ کیږي، نو د کور د خلکو له خوا نه دته بیلا بیلې یعنی د خبرې کیږي چې هغه مناسب نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې پاشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تا ګنور مسایل خلا په ځای پریږده. د حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه خپل میړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي. د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او مېړه مړ شلو، الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، که به میړه تکار کړای وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي، چې هغه کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپیرا ګڼل، ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي، بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کېږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایمال کېږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کېږي دا یو طبیعي امر دی. دی باید منګه په ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخانه عقدی دی، دا څه دی؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې دغه بد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک د انساني او اسلامي حقوقونو بي خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس ښځه سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي، او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله اتله پر خالي کې کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. مګر په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب، د اسلام نه ناخبرای، د ژوند نه ناخبرای، د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي، دا ټول د دې عوامل دي چې په افغانستان کې کونډې زورول کېږي، کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه، خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یو میرمن کونډ شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو اغوستلو ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته، د خپلوانو کور ته تک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډ خپل میراث ګڼي، وای که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي؟ آیا کونډ د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدل؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلق دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا خبره باید د اجازه ولري چې وغواړي تنه ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره کدا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون کدا چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ عار او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د عار خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې، او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمانو نه پوښتنه وکي، او ځان دې د دې خزې په حقوق باندې پوه کی چې په دې دنیا هم ګناګار نشي، او په هغه دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه وسیږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیوره ته په نکاح کیږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور دي سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کیږي. د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جارو جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کیږي، هغه د نفقې مسله ده. که واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپل ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه، نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خو سر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقه د خطر اوسی.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډیر لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو خځه کونډه شي بیا د مسولیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاست د خرڅ او مصرف مسولیت نه اخلي. دلته بیا د غیرت مسله څه کیږي؟ ولی دوی د کونډه خپل غیرت نه ګڼي او لکه تاسو چې ویل آریا ولاس نه سره ورکوي د دې د نفقه د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمین درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد یې ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې مېړني هغه مهر دې ته ورسېږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یوه کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهته نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم وټاکل شي، هغه چې دی په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته اوسېږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا مېړه نه وي نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې مېړونه مري هغه فامیل کوم مهر چې دی دی هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونه شي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. نو په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ نه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کېږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کېږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګورې مهر چې کیږي اریا صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې مېړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا ښځه د مېړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې که مېړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي، چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو وویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت به اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپل مېرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه تر دې د مخراغ لولو په دې خبري وکړل چې د کونډې خځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې لمیړ څخه پاتې د پخې د څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب چې کېدلې سي په وسیمه کې د سی یو کونډه وو چې هغه هیڅ څوک نه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغه سي وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړتا هغه کونډه خزوي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې د خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته بې نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره ما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقه یې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای که هر څومره دوی کوشش وکړي، دوامداره خبره نه چې دوی په زور باندې مثال په افغان تن کتلیک میلیون نفوس او سی شل میلیون نفوس چې دوی د ټولنې څخه حذف کی دا تداوم نشي کولای، ادامه نشي کولای. نو دا غینه خدای چې مخکې لدی چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خرته خپل اسلامي او بشري حقونه ور.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
هیله کوم مننه ډیر زیاته.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاکله خبري وکړي. لمو سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه وخت ولري. الله مومال او ملګری
لزاره ام البلاد لزاره هلمن مستا صفاشا پدرغونی سیستان واوڑا د هلمن مستا صفاشا پدرغونی سیستان واوڑا د کابل ارغوان خلقا د کابل ارغوان خلقا د بغرام هوا کڑا د بغرام هوا بخارا تا وگما یوسا بخارا تا وگما یوسا چی پرواز پا بدخشان کری چی پرواز پا بدخشان کری دسو ما پا باد مستا دس دی دا جشن یادا دسو ما پا باد مستا دس دی لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا گنگا تر سمرقندا لگن جا تر باسینا لگنگا تر سمرقندا لقنیے تر فرارو دا لقنیے تر فرارو دا للا ہو رتر خجندا للا ہو رتر خجندا ظلمو دی اتھنونا دخستا پیغلو نسادا ظلمو دی اتھنونا دخستا پیغلو نسادا لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
آزادی میلمه
سلامونه اسمت څاروان يم د ازاري رادیو له ملما سره خواله کوم. زموش ملما په اټومي فزیکي ډاکټرالري نن سبا د جرمني په یو په هنتون کې د تدریس ترڅنګ له بیلا بیلو په هنتونونو سره د خپل تخصص په برخه کې همکاري کوي. ډاکټر محمد تنها یادوم چې په 1983 مریض کال د غزنی په اندړو کې زیږیدلی دی. له سلام کلام وروسته مې ورڅخه وغوښتل چې د ژوند د لومړیو کلونو او زده کړو په اړه راته ووایي.
نن یې زده کړې مې چوند ما پلار دینی عالم وو یا په اصطلاح مولوی وو، نو ما دینی زده کړې اول د پلار سره کړې دي، کور کې بیا مدرسې ته ستللم. نو هغه ابتدایي زده کړې تر شپږم ټولګي پورې ما په عصري ښوونځي کې نه دي کړې، په مدرسه کې مې درس ویلې چې هغه یو برخه په کور کې مې د پلار سره ویلې، یو برخه مې په مدرسه کې ویلې. بیا په کابل کې سی را لیسه وایم، البته مدرسې او برخه مېم کابل کې ویلې ده ډیره برخه. بیا د مجاهدینو حکومت چې کله تیر ځل راغی، نو هغه اویایم کلو کې بیا زه په لومړي ځل باندې د کابل خیرخانی سیمې د خلیل الله خلیلی لیسې ته وم صنف ته شامل سوم. البته ما د سوي امتحان ورکولته یو لس کلن وم چې بیا وم صنف کې ونیولم. نو بیا مې عصري ښوونځی له هماغه وم صنف نه دغسې پسې پیل کړو آن تر یو لسم پورې. بیا البته لسم کې غلام حیدر خان لیسې ته را بدل سوم چې دا د لیسې مریم سیمه بازار سیمه کې و. نو بیا هلته یو لسم او دولسم تر منځ یو وړه وقفه وه، بیا مې هلته مدرسه چونایما درسونه نیمګړي پاته وو، بیا مې دوره د مدرسې چې ختمه شوه بیا مې دولسم ته پسې ادامه ورکړه، او بیا مې دغسې دولسم پسې وویل و دغسې په ترتیب سلسله سره پوهنتون او تر اخره پورې.
بله تنها صاحب، مخکې تر دې چې پوهنتون ته لاړ شي او د پوهنتون په اړه راته ووایست، د مدرسې د دورې راته ووایست، هغه دوره څنګه وه، څه خاطرې لري ترې؟
ولا مدرسې دوره لکه نورې ټول دورې خپلې مثبت او منفی خاطرې او مثبت او منفی اړخونه لري. یو مثبت اړخ چې هلته وو هغه دا و چې دا درسونو کې وقفه هیڅ وخت نه رامنځته کېده، استادان همیشه په مدرسه کې حاضر وو. نو د ښوونځي بیا داسې و چې کله به استاد یا چیرته کار درلود یا به راتلو کم به راتلو یا به نه راتلو یا به معاش کفایت نه کول، هغه د مدرسې استادان په مدرسه کې موجود وو، که یو نه و بل به و، که بل نه و بل به و. نو منفی اړخونه به هم دا و چې مثلا موږ چې ماشومانو باید کورو ته تللی وای، ډوډۍ هم راټوله کړې وای د خلکو د کورونو نه، او دا یو ډول وان سوالګري ده، او هغه عزت نفس د ماشوم په هغه کوچني والی کې ماتول، او دغسې د خلکو کورونو ته لیږل چې ډوډۍ راوړو مدرسې ته طالب یم یا چړی یم. نو او خلکو باندې سپک سترګه کتل چې دا خو نو چړیان دي، دا د موږ په ډوډۍ باندې را لویږي. نو دغه هغه منفی اړخونه مو
مدرسو په اړه ویل کیږي. البته دا شی په ښوونځیو کې هم شته چې استادان بد برخورد کوي، زیګ برخورد کوي، وهل تکول وي، او دا عموما ویل کیږي چې د انسان په روحیاتو باندې منفی تاثیر لري. تاسو هم دغه سه تجربه لري او کنه؟
او بالکل، دا یو د عام هغه انګریزي چورته وای انریټن رول یا نالیکل قانون ده چې مدرسې استادان متاسفانه وهل ډیر کوي او ډیر کلک کلک وهل کوي. خو متاسفانه کله چې ښوونځي ته ولاړم حالت ډیر متفاوت نه و. ښوونځي کې هم ځینې استادان ول چې ډیر کلک وهل کول. البته په دې وروستیو کې د ښوونځیو حالت ډیر ښه سوی و، خو مدرسو کې متاسفانه وسم چې زه خبرېږم دا د وهلو ټکولو کلتور یو ډول داسې بنسټیز هلته موجود ده. حتی تاسو چې که د مدرسه کې د عربي ګرامر پیل هم کوئ، یو د عربي ګرامر یو مشهور کتاب ده چې دا د فعل ګردانونه پکې ذکر شوي دي، پایلې هماغه فعل په ګردان باندې د په نامه د صرف بهایی. نو هغه صرف بهایی چې شروع کیږي په ضربه شروع کیږي. ضربه یعنی وهل دي، ووهه تا ووهل ما ووهل بل ووهل، یعنی دا کولی شئ کتبه وای، کېدای شوی کولی شوی یو بل ښه عمل باندې شروع شوی وای، په نه لیکلو په لوستلو په یو کار کولو یو بل ښه عمل باندې. اما یو ډول لکه چا یو څوک چې د مدرسې نصاب ته سم کې نستی او په رواني لحاظ باندې غوښتلی چې دغه د مدرسې څخه فارغ باید یو خشن یو څوک چې بس بیل وهلو ټکولو تړلو بل کار باندې ډیر بلد نه وي او دا یو ډول دی روب و داب و دیکتاتورشیپ و دی خپل قدرت دی تمرین د پاره تر ټولو معاصره لاره و نو دا شایسته متاسفانه
کله چې بیا تاسو له غزنی ولاړې کابل ته او شوځی ته داخل شوي تبان چې درسونه ډیر متفاوت و تاسو یو څه ویل دلته بل څه شول نو هغه اول کلونه درته سخت نه و تا دی ژبه مشکل به مهم شاید درلود کنه
د ژبې مشکل خو په دې نه و چې موږ ما ماشومتوب کې چې غزنی کابل تر منځ تګ راتګ ډېر کول د ژبې مشکل نه و خو د عصري علومو او د دینی علومو تر منځ یو غټ توپیر چې دا دی چې دینی علومو کې ډېر عقیدوي او باوري مسایل دي نو هغه عقیدوي باوري مسایلو باندې حتی هغه پروسه او طرز د فکر او کار داسې ده چې ډېر به فکر هم نه پې کوي ډېر به پوښتنې هم نه کوي حتی په ډېرو مسایلو کې پوښتنې مطلق ممنوع دي استادان درته وایي چې په دې شي کې به پوښتنه نه کوي طبیعي علوم چې دي هغه خپله میکانیزم او رواله داسې ده چې تاسو پوښتنو ته خپله اړ باسې چې پوښتنه وکړي او پوښتنه پکې خوشبختانه ممنوع هم نه ده نو زه چې اول ټولګي ته ولاړم په اول ساعت کې چې زه اول ځل د ښوونځي دروازې ټولګي کې ننوته یم هغه د بیولوژي استاد درس ورکول نو د بیولوژي استاد د زهایتینو په اړه باندې خبرې کولې نو ما ته هغه اوله شیبه ښوونځی جالب و بیا تر څو ورڅخه فارغېدم خصوصا طبیعي علوم او دا یو ډول هغه علاقه م د ما د طبیعي علومو سره که څه هم هغه نورې کیسې هم ورسره لري خو د طبیعي علومو سره د علاقه هم په همدې و چې سړی پوښتنه پکې کولای سه
اوس دې پوهنتون راته وایس پوهنتون تاسو وایئ چې بیولوژي م خوښه وه داسې معلومېږي چې له پایله مو هم ساینس خوښ و
او بیولوژي داسې یو شی و چې هغه اوله ځل چې زه سم ته ولاړم یعنی په مجموع کې طبیعي علومو ساتو نو ما ته ډیر جذاب کار سو خود ما ډیر علاقه د فزیک سره او فزیک سره کله د ما علاقه پیدا سو ک تاسو کی یادی او یا یم کلو کی چې کله په کابل کې ډیر شدیدی جګړې وی یو د کابل رادیو او یو د بی بی سی رادیو چې خلکو اوریدل ایوان فکر کوم د ایران غاګ رادیو نو هغه د بی بی سی رادیو چې و هغه یو پروګرام درلود په نامه د ځلان دی وړانګي نو دغه پروګرام کې بیا دوی د ساينسي مسایلو باندې بحث کول په دې کې یو پروګرام د ما په یاد ما پلار د خو به کې غوډیر رادیو بي بي سي اوریدل نو تقریبا نیم کور کې د بي بي سي رادیو اوریدل او کلچر ګرځیدل نو دغه ځلان د وړانګو پروګرام کې یو موضوع باندې بحث کې دوی چې د تسلی لیزر را منځته سو چې سطح پرې کوي نو ما ته دا ډیره جالبه او جالبه په دی و چې آلته خود جګړې ماحول ټوپک او چاړو او هل غټه کول نو ما ویل چې دا چې د تا سره چاړو هم نه ای ټوپک هم نه ای چې هم نه ای او په سولې ایزه ډول یو ساته غواړي پری کې دی خیر د کار د پاره مثلا شیشه غواړي پری کې یو بل دیوال یو دغه درونه د چاړو واره او تبر د پلاس کې په لیزر چې پری کې نو دا یو ډول د ساينس سولې ایز اړخومات ډیر جذابو زه سم ته ولاړم ښوونځي ته ما زموږ استاد د فزیک یو څوک بسم الله خان نومېدو که ژوندی خدای دې عمر ورې کې مړی خدای دې اوبه کې ډېر ښه انسان و ما پوښتنه ور نه وکړه چې استاد همیشه به ما ته وخت راکړ چې زه پوښتنې وکړم بیا به ما ته همیشه له ټوکو له محبته ویل چې او چلی پرسان نه داری یعنې همیشه به ما پوښتنه کوله ځکه ما ډېر پوښتنې کولې بیا ما ته ویل چې چلی ځکه چې د پیدز له مدرسې راغلی بیا ما ته ویل چې دغه ما ورته چې دا د ځلاندې وړانګې دغه پروګرام ما واورېدو او دغسې یو لیزر کشف سوی ده دا به د کوم مسلک مربوط وي بیا ده وویل چې دا خو فزیک ده که نه همدا زه چې درته لګیا یم همدا موضوع ده او که ته غواړې چې ساینس کې مخ ته ولاړ شي نو فزیک سکل ته که بیا نو هماغه علاقه د ما او د هماغه پروګرام او دغه پوښتنه او بیا ما او فزیک تقریبا نو بیا نه نشلیدونکې ملګرتیا سره شروع سوله ما ساينس پانزی لوستای ده فیزیک سانگه ما چې کانکور کې ازمینه ورکې خپل انتخاب هم ساینس او که څه هم دوستانو ډېرو خپلو خپلوانو حتی پلار مې د خدای وبښي خو علاقه درلوده چې زه یا شرایط ووایم او یا حقوق ولولم. حتی ما ته د حقوقو د پانزي حکم هم اخیستی و د وخت لوړ زده کړو له وزیر څخه چې هغه حکم تر اوسه پورې د ما سره شته. په هغه حکم کې قاطع لیکل شوي چې مذکور محصل د ساینس پانزي څخه حقوقو ته تبدیل کړئ. نو هغه حکم بیا ما یو چیرته پټ کړو یو څه وخت چې زه له دې ساینس نه تبدیل نه سم. بیا ساینس فاکولته کې ما فزیک هغه وخت کې یو څانګه اوس خو خپله پانزی ده. بیا مې فزیک ولوست او په فزیک کې مې بیا اټومي فزیک ولوست چې دا بیا په خپله یو ځانته کیسه لري. او هغه دا ده چې په 1998 کال کې چې کله تیر ځل طالبان په افغانستان حاکم ول پاکستان اټومي ازمایښت وکړ. هغه دا د چاغۍ سیمه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ پولې ته څیرمه. نو کارپوهان په دې باندې غږېدل چې دا وړانګې به یې تر پاکستان افغانستان ته ډېر تاوان ورسوي. نو دغه حالت د دې نړیوالو نظریاتو او دغه کیسه ټوله ما ته یو ډول داسې ښکاره سه چې یو څوک باید چې په دې اړه باندې په افغانستان کې هم پوه سي. متاسفانه په هغه وخت کې هیڅ د افغانستان یو کارپو په دې اړه باندې نه و چې مرکه ورسره سوي. ټولې مرکې چې ما اورېدلې په انګریزي یا په نورو ژبو سوي او په پښتو به ژباړل کېدې.
نو فکرم نه کوو چې که په افغانستان کې تاسې اتومي فزیک لولئ په افغانستان کې شرایط نشته چې ډېر پرمختګ وکړي او کار پکې وکړي.
ولا دا خبره دغه پښتنه ما مور د خدای وبخي مور هغې ما ته وویل چې دغه شی چې ته لولې په افغانستان کې په که څه ما بې سواده او خو په ډېرو مسایلو تر ما سره ډېر ښه خلاصېده نو دا به په افغانستان کې به څه ورسره کوې. بیا به ما ته وویل چې زه دنیا په امید خوړل سوې ده کېدای شي یو څه وشي. نو او رښتیا ما په امید خوړل سوي او دغه سوالات راغی چې زه په افغانستان کې د استوي ټکنالوژي رئیس وم. نو هغه خوب چې موږ درلود چې داسې یو حالت په رامنځته کېږي یعنی هغه حالت ته تقریبا نږدې کېدونکي وو. نو په ویلو کې دا تشویشونه وو خو وروسته سړی ما چې وویل چې ما د مور خبر دنیا په امید خوړل کېږي بالاخره تر دې ځایه رارسېدل اوس خپله زه په همدې ساحه کې کار کوم. که څه متاسفانه د افغانستان لپاره او د افغانستان په استازیتوب نه کوم، د المانانو لپاره د المانانو په استازیتوب کوم، خو دغه په دغه ساحه کې کار کوم او لګیا یم.
تاسو د مدرسې د دورې او د ښوونځي د دورې د استادانو یادونه وکړه، حتما په پانتون کې مو هم دغه سي ځینې قصې درلودې چې کېدای شي د زموږ د اورېدونکو لپاره دلچسپي وي که در په یاد شي.
ولا کسی خو طبیعي خبره د محصلي دوره کې زښت ډېری خو دوه کسی ډېرې جالبې دي. هغه دا دی چې اول موږ خو چې د جګړې د کابل د کورنۍ جګړې چې خلاصې سوې او تیر ځل د طالبانو حکومت راغلی و نو لږ لږ آرامي سوي و موږ چې پوهنتون ته ولاړو نو موږ همیشه دا فکر کول چې پانتون په هر حالت کې نو یو د علم او د پوهې مرکز. ځکه ما د ډاکټر سید نجیب وخت کې هم پانتون یو وارې خپل پلار سره چې ډېر کوچنی وم تللی وم نو ما هغه تصویر په ذهن کې و چې د یو اکاډمیک مرکز خلک ښکلی ګلالي پاک منظم له خپلو کتابچو سره ګرځي. حتی ځینې دوستان چې به په نامه د پوهاندو پروفیسر و هغه چې به ما لیدل ډیر منظم به غږېدل ډیر شمیرلې به غږېدل. نو ما ته دا پوهنتون داسې یو ډیر مقدس ځای او یو ډیر منظم ځای او ډیر پاک ځای دغسې یو تصویر مې په ذهن کې و. خو چې کله پوهنتون ته ولاړو په اوله ورځ سم کې کېناستو چې دغه دیوالونه باندې حتی د انسانانو د وینو نه یادګارونه لیکل شوي وو. دغه سیمونه د برق نه وو داسې د سویچ نه راایستلې وو تر ساکټه پورې کېدای سي اولس یا شل ګرامه مس په پهغه کې وو. هغه وخت کې دا مس خلکو اخیستل دې مجاهدینو هماغه هم راایستلې وو چې چیرته خرج کی په پانتون په منځ کې د کله کله چې به داسې سمفونه وو چې برېښنا خو بیخي نه وه داسې سمفونه به وو چې ورننه به وتې امبارونه د خاورو د خزلو پراته وو چې حتی کله چې موږ غوښتل چې دا سمف د خپل درس دپاره لږ پاک او منظم کړو د انسانانو هډوکې به په لاس راتلل. نو دا ټولې هغه خشنې او خرابې خاطرې وې چې د ما تصویر چې په ذهن کې مې جوړ شوی د پانتون په اړه په یو دمې سره خراب کړه. او دا ټول حادثې ټول ما په یوه ورځ په اوله ورځ ولیدلې چې موږ سمف ته ولاړو. دا هغه خرابې یادښتونه وو چې ډېر انسان زارول ما به تر اخره وځوري. او ښه بیا دا وو چې وروستي وختو کې چې زه بیا پیچدي لپاره راتلمه موږ هغه لابراتواري سامان آلات چې موږ یو وخت په اړه باندې په کتابونو کې مازې اورېدلي وو هغه په پانتون کې موجود وو د نړیوالو کومکونو په اساس باندې هغه لابراتوارونه داسې ښکارېدو لکه یو د یو ساینس پوه دپاره لابراتوار به له تشبیه جنت ده چور نه راتلم لکه له جنته چې راځي. واقعا له ټول کابل نه مې زړه لاتو له خپل لابراتواره مې زړه نه راتو. نو هغه اوله مایوسي چې زه ورغلی وم او بیا د هغه اخر خوشحالي او مینه چې بېرته نه سوی ونه راتلی دا دواړه یو متفاوت یو سلاتیه درجې متفاوت تصویرونه وو چې په ډېر کم زمان کې بدل شو. دا چې اوس هر مشکلات په تیر نظام یا جمهوریت کې موجود وو لکه په ټولو نظامو د دنیا کې چېسته خو د پرمختګ دغه مسیر چې موږ په دې څو محدودو کلو کې وواهه ډېر سری وو ډېر ښه وو. نور داسې عجیب و غریب کیسې هم وې. مثلا یو د عجایبو نه دا وو چې موږ د تیر ځل د طالبانو وخت کې د کمپیوټر یو درس درلود ساعت هم درلود چې کمپیوټر صاحب استاد به راته تدریس بیره کول درس بیره کول خو موږ نه پوهېدو چې کمپیوټر څه رقم شی دی. یعنې واقعا په دې شکل باندې لا نه پوهېدو چې کمپیوټر شکل څه رقم وي. نو 2003 کې اول ځل کمپیوټرونه راغلي وو د کابل پوهنتون کتابخانې ته. موږ همصنفیان ټول ټول شو لکه څوک چې په میله ځي او یو عجیب غریب موزیم ته رواني. موږ ټول چې ولاړ شو کابل پوهنتون کتابخانه کې کمپیوټر وګورو. نو هلته چې ولاړو چې وم کتل یو رقم هغه عجیب راته ښکاري. دا خو تلویزیون غوندې یو شی ده لکه هغه مو چې په لارو کې په ګیمونه لیدلي وو ګیمخانې وې په دنویمو کې په خیرخانه کې. نو موږ چې دا خو ګیم دا خو اصلا د ساتیري شی ده. دا موږ ته څونه یو جالبه یو پیچلی شی ښکارېده. یعنی هغه کوم تصویر چې موږ په سرونو کې دلو د هر یو چې یو بل ته ویل چې تا څه فکر کول هر یو به عجیب غریب فکر درلود چې دا به کمپیوټر به څه رقم شی. نو موږ د کمپیوټر نندارې دپاره تقریبا په میله ورغلي او هغه یو عادي مونیټور راته ښکاره.
ښه بیا نو د نورو زده کړو لپاره له لیسانس وروسته بیا چیرته زده کړې وکړې یا چیرته لاړې؟
او خوشبختانه زه دغسې یو وخت کې ما لیسانس خلاص کړو چې نړیوال اټومي انرژي اژانس د افغانستان سره د خپلو اړیکو بیا راژوندي کولو دپاره هغه ابتدایي ګامونه پورته کول. نو دوی چون د اټومي انرژي ادارې دفتر پخوا د ساینس پوهنځي په مقر کې وو نو دوی د ساینس پوهنځي سره اړیکه نیولې وه. په دې وخت کې مرحوم پوهان صاحب عبدالحی نظیفی راغلی وو له اتریش نه افغانستان ته چې د 18 کاله په نړیواله اټومي انرژي اژانس کې د کار تجربه هم درلودله. هغه ما ته وویل چې راځه ته په دغه څانګه کې په دغه برخه کې ما سره کار وکړه موږ به د لابراتوارونه جوړ کړو اژانس مرسته کوي. ملخه صحیح ده. بیا اول ځل د لابراتوار موږ نو لابراتوارونه ولیدلي سامان آلات موږ ته نړیوال اټومي انرژي اژانس اخیستی وو. نو دا باید موږ په پیسو ووایو چې څنګه کار کوي. بیا زه اول ځل د دغه لابراتواري سامان آلاتو د استعمال د چل زده کولو دپاره کرواسیا ته اژانس ولېږلم. نو د ما اولین درس بهر د هیواد نه د زاګرب پوهنتون کې وو. بیا هغه چې مې یو څو میاشتې زده کړو بیا بېرته ولاړم افغانستان ته. بیا یو دوه کاله مې تدریس وکړو یو کتاب مې ولیکل ځکه هېڅ مواد د هستوي فزیک دپاره قطعا موجود نه وو. بیا تر کتاب لیکلو وروسته بیا آلمان ته په بورس را لمه د ماستری د پاره د آلمان اکاډمیکو همکاری اتحادیه د خوانې اندار کې وای دلته چې ماستری وکړه بیا بیرته ولاړم افغانستان ته بیا هلته د تدریس ترڅنګ پوهنتون کې د استوي مضمون تدریس ترڅنګ بیا د اټومي انرژي اداره کې د استوي ټکنالوژي رئیس وایس باندې مې کار پیل کړ په درې نیم کال هلته ومه هم مې درس ورکول په کابل پوهنتون کې هم استوي اداره کې مې کار کول هغه اداره چې لږ سره را جوړ سو منظمه سو بیا نو زه ولاړم د پی ایچ ډی دپاره دکتورا دپاره آلمان هانوور پوهنتون ته هلته چې مې دکتورا خلاصه کړله بیرته افغانستان ته ولاړم متاسفانه افغانستان کې بیا هغه حالت چې باید وای نه و بیا بیرته دلی آلمان ته رالم نو لوغو رئیس بیا دلی آلمان کې کار کوم هم په تدریس کې بوخت یم او پوهنتون کې هم دغسې یو بل دفتر ده چې د استوي ټکنالوژي د ریسرچ د څېړنو په اړه باندې له پوهنتونونو سره مرسته کوي چې پروژې څېړنیزې پروژې تطبیق کړي هغه سره هم کار کوو
د خارج د درس ویلو د کار کولو په اړه هر څوک بیلې تجربې لري که تاسو کومه تجربه جالبه وي یا خاطره لري
غټه خبر دا ده سروان صاحب چې موږ په هر چاپیریال کې چې اول باید د هغه چاپیریال کاري چاپیریال کلتوري چاپیریال سیاسي چاپیریال حتی اقتصادي چاپیریال کلتور ته درناوی وکړو دلته کار یو ځان ته کلتور لري پارټي کول یو ځان ته کلتور لري اقتصادي مسائل مثلا پیسو مصرف یو ځان ته کلتور لري نو دا ټول ته درناوی کار دا اول په پوهاوی کار دا بیا درناوی که دغه کار ونکړو ما چې اول دلته څنګه ونیوله دغه یو مشکل ما سره وو چې د کاري چاپیریال له کلتور سره نه وم بلد مثلا موږ تاسو کې چې وایو چاته چې 9 بجې درځم که په 9 بجې لس دقیقې ورسي هغه سړی خوانه بدوي خو دلته مثلا 9 بجې نفر تا ته منتظر ټول مسایل 9 بجو ته آماده کړي ته که 15 دقیقې نه وخته ورسي د تا که څه هر څومره اغېزمن کار وکړي هماغه 15 دقیقې د تا د کار او د کریر سرنوشت دی هغه تا ته نه چې ته څونه دی خپل کار کې جدي یا مثلا همدغه سي دی اقتصادي اړخ مثلا په افغانستان کې چې کله موږ کار کوو دا د ماش په څر باندې ماش یو فکس یو 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 ثابت شاید هلته لیکل سوي په مقرره کې د ماش په سر باندې دعوه څوک نسي کولای د خپل د کار ځای سره مثلا دلته به سم دعوه ورسره کوي ته به وایي چې نه 10,000 غواړم هغه به چې نه 15,000 درکوم بیا به ته وایي چې نه او نه 5,000 سوي بیا به وایي چې نه 8,500 دغه سم چنې به ورسره وایي او دغه شای موږ ته ډیر متاسفانه کم معلومیږي اکثره وخت چې موږ هتا خ کوالیفایډ کارونه کوو په کم ماشي کوو الاته دا ده چې دغه شای په موږ کې نس اوس په ماش کې څنګه دوی سره دا وکړي کنه د موږ کلتوري لحاظ باندې دا کار نه کوو خو دا دلته ډیر عام ده همدغه سي مثلا د خپلو کاري ساعتونو تنظیم مثلا یو چارټر د میټینګ په نیمه ختم د میټینګ د تنظیم کړه په نینی می باید ختم کی د غنه وری خواته چې خبرې کوي کس مقابل آزادۍ یا بل ور د تا سره په دیاړه باندې اسانه میټینګ نه کوي نو دا ځینې مسائل دي چې زده کړې ډیره ضروری ده او نزاکتن مثلا که یو چات یو څوک یو دعوت یا یو خپل دفتر کې یو دی یو ناست جوړه کړي او تارونه غوړي دا معنی دا نه ده چې هغه د تا سره دښمنی لري نو دغه شیانو باندې ځان خپه کول ځان د سې احساسول چې ماته په کم سترګ ګوري په ټیټه سترګ ګوري نه متاسفانه موږ مشکل دا ده چې د مخپل د خپل ځان له درته چې موږ د کاري کلتور باندې باید ځان بلد کو بیا چې په ور سره بلد شي بیا ډیر سړی ور سره راحت ای ډیر اسانه ای او مشکل بیا نه
تاسو ول چې کله چې کابل ته بیرته وګرځیدای او پانتون ته لاره نو د تدریس لپاره اتم په برخه کې کتابونه نو تاسو کتاب تالیف کو په دې برخه کې اوس چې لري اس کله مو فکر کړی دی چې په دې برخه کې نور کار وکړي اډی اقل چې تاسو حالت نشئ تلای او تدریس نشئ کولای په دې شکل سره کومک کولای شئ
بالکل متاسفانه کدرته هو او نه په دې خاطر چې واقعا ډیر کم وخت لرم او کتاب واقعا ډیر کار ته اړتیا لري، آرام موضوع ته اړتیا لري، چې زه متاسفانه دا وخت دومره نه ورته لرم. خو د کابل پانتون کې د ماسټری یو پروګرام ده د فزیک په څانګه کې، البته د هستهی فزیک او اټومي فزیک په برخه کې ماسټری په تیر جمهوریت کې پیل شوی و. هغه کې د تدریس همکاري هم کوم، د الکانو د تیزس مسالو کې همکاري کوم. نو هغه هغه چاره اوس مخته بیایم، که څه هم یو روپۍ معاش نه ورناخلم خو دا کار ورسره کوم.
آنلاین یعنی تدریس کوي؟
و آنلاین، آنلاین متاسفانه د آنلاین مشکل په کابل کې دا ده چې انټرنیټ نه وي. زورته درسي مواد لګم، بیا ورته وایم چې یو جلسه به ګډه ونیسو، په دې پلانې ورځ باندې راسي، کوشش وکړي چې ټول راسي، تاسو درسي مواد په اړه باندې آنلاین کېدای نسی، د خپلې پوښتنې په ایمیل کې راته ولیکي.
په دې سربېره فارغ وخت نور په څه شي لګوي؟
ولا
د تفریح لپاره مې منظور دی.
بالکل، هو پوس بخوانه لیکنه کوله سرګرمی وراته پیوشي به لیکنه کوله. وس ډیر کوشش کوم چې سپورت وکم، والیبال کوم ډیر او منډه ډیر و.
ډاکټر صاحب تنها تاسو په جرمني کې ډیر وخت تیر کو، تجربه لري، هم تدریس کوي هم دلته درس ویلې دی. په دې وروستیو کلونو کې ډیر افغانان راغلل، خصوصا جرمني ته، په اروپا کې تر ټولو ډیر افغانان راغلي دي. هغوی په یو لالهان د حالت کې دي، ډېرې نه پوهېږي چې څه وکړي. تاسو د هغوی لپاره څه توصیه کوئ؟
اصلا دا د هغه چا پورې اړه لري، خپل شخص پورې، چې دی څه غواړي. دلته چې راسي دوه انتخاب لري، پیسې ګټي که یو ابرومند ژوند ګرځي. دا نه وایم چې په پیسو ګټلو کې ابرومند ژوند نشته، خو په اوږد مهال کې د پیسو ګټلو په دا کومو لارو چې د یو نوی راغلی ماجر د پاره ګټل کیږي، هغه د اوږده مهال د پاره ګټه نه کوي. دا فتن به اوس پیسې وګټي، خو اوږده مهال د پاره کریر کې ګټه نه کوي. د ما خپل شخصي توصیه دا ده چې اول ل راځي تر ټولو د مخه ژبه زده کړي، ځکه چې تاسو که پروفیسر هم راسئ د افغانستان نه، چې ژبه نه زده، د خلکو سره به د خپل علم څنګه شریکوي؟ بیا هم د کار پیدا کول ډیر درته اسانه کیږي، هم د درس ویل ډیر درته اسانه کیږي. د افغانستان څخه راغلو محصلینو ته د ټولو دپاره دا امکان شته چې خپلو افغاني اسنادو باندې خپل درسو ته ادامه ورکړي، لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، که لیسانس لري کولی شي ماسټري وکړي، که ماسټري کولی شي ډاکټري وکړي، خو ژبه باید زده کړي. زموږ متاسفانه دا مشکل ډیر عام ده په ټولو محصلینو کې، او بخیر په ټولو افغانانو کې دلته راځي. ژبه زده کولو دپاره وخت نه ورکوي، دستي چیرته یا کار پیدا کړي، ځان ته یو بل مصروفیت پیدا کړي. که ژبه هم نه وي زده، ګونګیان یاست، او ګونګیانو ته چې ګونګی پروفیسر هم هیڅوک کار نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تنها، سلامت اوسئ، خدای پامان.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناستی، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که د خپل خدای ورکړی دی، د اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د سهار لښ پګو د ماخه